پایان میرسم.
سلامونه وقت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې 9 بجو شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غواګی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د غور ځای سرچینې وایي چې پرون شنبه د دغ ولایت د پاساپاند ولسوالۍ په چراغ په یک کلی کې د بعد کوچ یا رشیل کوله دوه تنه مړه شوي دي. یادو سرچینو ازادي راډیو ته د قربانانو د جنازې د مراسمو عکسونه استولي ویلي دي چې د طالبانو غړو او د سیمې خلکو د قربانانو جسدونه له واورې راایستلي دي. پاساپاند د غور یوه لرې پرته ولسوالۍ ده چې د هلمند ولایت سره سرحد لري. د سیمه هر کال د ژمي په موسم کې د سختو واورو او طبیعي پیښو لکه د واورې خویدو شاهد دی. د هند سوداګر وزارت تازه شمیرې ښیي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته له افغانستان سره د دغه هیواد په سوداګرۍ کې راکړ ورکړ کې بدلون راغلی دی. د هند سوداګر وزارت له تازه شمیرو سرسم له افغانستان څخه د هند واردات زیات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. انډین اکسپرس ورسونه د هند د سوداګر وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 او 2024 مالی کال کې د افغانستان څخه د هند واردات 6.9 میلیون ډالر ته رسیدلی چې یو نوی ریکارډ ګڼل کیږي. خو هند ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي او په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دي. په تحلیل کې راغلی چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند او افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي چې د پاکستان سوداګریزو لارو ته د دوی اړتیا پایته رسولې ده. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلوي افغانستان ته واستوي چې له کابل سره سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا د پلوي د دې لپاره کابل ته سل کی شي د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او اسلام آباد تل د دې بریدونو پر هغو ناقانون ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو په ادا په افغانستان کې فعالې دي. خو د افغان طالبانو حکومت دا ادا په کلکه ردوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسېدلی دی. ښاغلی روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځني ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تلابی په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو او نورو جګپوړو چارواکو سره وویني. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنی ګړې لامل لکتر لګه 15 کسان مړ شوي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د وژل شوی کسانو له ډلې لاس خځو درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي په دې پیخه ژوره خواشینی ښودلې او وژل شوی کسانو د کورنیو لغړیو سره خواخوږي څرګند کړې ده. راپور وایي چې مسافر د ریلګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راکول شوی چې د محاکم میله په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. ازادی رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلان غوښتنه شوي.
په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه کړي اخلاقي جرمونه کړي باید د جرمني له هیواده وشړل شي. موږ دغه پریکړې ملاتړ.
افغانستان کې د بي وزلي کچې پراخېدل.
کو وضعیت خدای دې کړو وضعیت خراب دی خو ځانې نو سار روزو کار دی ومن کړه شلو پی کړه دې شو به شي.
او د افغانستان د پنګونې او سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ پر بدیلو لارو ټینګار کوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي باید ګرمو منطقو ته یعنی جنوبي اسیا ته باید لاړ شي. پاکستان او بنگلاديش او هند
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې میشت یو شمیر افغانان په دغه هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولو له اعلامیې په هر کلی سره وایي چې مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. یو شمیر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیږلي سرخلاص لیک کې وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت یې بللی، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې هم وغوښتل چې ټول افغانان ته په یوه سترګه ونه کتل شي. نورجلزاد د کلم ریکرام په راپور کې
وروسته له هغې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون مونشن کې د افغانستان قونسلګری او په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلامیې په هر کلي سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمني په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمني کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکېل دي او جنایي جرمونه یې کړي، اخلاقي جرمونه یې کړي، باید د جرمني له هېواده وشړل شي. موږ د دغه پرېکړې ملاتړ کوو، ځکه موږ له ډېرو کلونو 50-60 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېره صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره، او یو نیم مجرمین پیدا کیږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمني کې راغې ته صدمه رسي، نو باید دغه سیاو یو پیژندل شي او بیرته هیواد ته وشړل شي.
په جرمني کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل
زما لاس کله کې چې په فرانکفورت کې ما دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي، کوم غلا کوي، کوم خلک وژني، دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي، ترکان دي، سومالیا دي، اوتریش دي، دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې. والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا د بد کارونه کوي. دا به چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یوه لیږلي سرخلاصي لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلي او جنایت بللې، خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بون او مونشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یوه ګډه اعلامیه کې د جرمني په مونشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي، دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. د یادونه ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول، او وروسته یوه ښځه او 2 کلن لوري د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ برید په هغه کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي. دا پیښه په داسې ورځ شوي چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی، د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې، ویلي دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر دسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرم افغان کډوالو د استنولو پر پلان جدي کار پیل کړی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یوه چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې د جرمني کې میشت چارو له شنونکو خبریال له ښاغلي خوشحال اسفي سره خبرې کړې. تر پوښتنې مې دي چې جرمني کې وروستۍ پیښې څومره د جرمنان غصې راپارولې دي؟
څنګه چې تاسو یادونه وکړه، متاسفانه دغه تیرو 2 میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په مونشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلتا انتخابات دی راتون کی ونی د یک شمې پورس او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمال تر سره کول متاسفانه د کین اړخی یا د افراطی ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. پنځه کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم وه، اوس دا راغلی دی 22 یا 23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو ډار همدا دی که چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمان هیواد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډېر خفه دي، ګرچې آلمانان ډېر ښه خلک دي، آلمانان ډېر میلمه پاله خلک دي، آلمانان ډېر آرامه خلک دي، ولی د دوی اکثریت رو د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی دی.
اوس آصفي صاحب، که څه هم تاسو ویلي چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وسي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وسي، دلته بیا ښایي د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګېزه څه ده؟ څه د دې لامل شوی دی چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې ته اړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه همدا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عامل دا مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد هغه کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرنیو وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پیل کړي، یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سم رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عمل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا مویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کېږي، د هغوی اسناد درد کېږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کېږي، قبول کېږي نه؟ 8 کاله 9 کاله دوی وخت تیر کړی، ول دوی بیا ماستان نه ورکول کی، او بل اخره دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د دغه اداري سیستم وخت نیسي. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذ پرانی زیاته ده، دا زمونه ما، ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويک زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وایي چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هیواد کې. اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لکه زیات افغانان دلته په سولیزه فضا کې په 13 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمدزی صاحب چې تاسو وګورئ، کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملی کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ، او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې درېږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه دی وزنه یغی زمداده چې پرون یو دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي، او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزې ورکول شوی وي، او دغه سپیخ یو غیز همدا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بل اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګون افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفي غیز دی داسې کړنو، او معنی همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا قبلیدو دا پروسه دیر وخت نیسی او بیا زر ازم په نور باندې عملی کوم بیگونه خلق وژنم او بیا وایم چې ولا زه خو سلامت یم زه خو ملامت نه یم ځکه ما کار دلته نکیږي دا خو نشي کولای چې دو کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براءت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کېږي زه په دې آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل، نور مهاجرین ته سید داسې نه وي، دوبره امکانات چې دلته مهاجرینو ته دي په آلمان کې هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته او نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمد زی صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سوله ییز ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډېر زیات.
د چارشنکو خبریال ښاغلی خوشاله سفی چې موږ سره مرکه کړې وه. افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغه هېواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپلې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. نور جزئیات په راپور کې. خپل د غریبۍ کور راخی
دا غریبانه دا تر پانور پاره چې وره ویشلې دا غریب پر شم نشته ها دا غره
خو نزمکا نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دیویت کسیزی کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي څو ماښام خپلو بچو خویندو ورونو او عمر خوړلیو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدا کړه وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کبار دی وای کړه شلو پی کل دی شو به شي کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا دا پسې دا بیل راځي کرا راځي پلار می وانده دی دام بس نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام سا ګرځېدو ته هم نږدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منزله ورسوي.
سمای جو زما پزوس یو کټم یا اول کټم وضعیت ډېر خراب دی او چې دې کې کرات ولا سم چې ته ولا سم دا زه په خپل حاله کله نه دی وا وضعیت خراب دی نو چې حکم
دی او یا کله نه. احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه ښه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یوه خونه کې بل گاونډی دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو چی یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نشو ورکول او څو کنا چاري دا مزه اصل لپې جوړې شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي علومو یو شمیر پوهان له دې ډلې یې د پوهنتون پخوانی استاد فضل هادي وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نوموړی زیاتوي اړینه ده چې دې وضعیت کې شتمن خلک هم د بېوزلو لاسنیوی وکړي
او وکله چې یو داسې حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټیز کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، دغه نه لاسنیوی وکړي، خپل هغه ته خدمات یا حتی مسلمان شکر ته خبره هم سایه، یعنی په گاون دیغه وګي او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی. یعنی دا 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 اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بېوزله شته، هغه دپاره بیا زکات صدقات او بیا دا د بډایو خلکو مسؤلیت جوړېږي، فریضه وجیبه جوړېږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي، یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوای وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینې مساعد کړي، تر څو ځوانان وکولای شي کار وکړي. همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګریز راکړې ورکړې لري، هغوی هم د بېوزلو لاسنیوای وکړي، له دې بېوزلو سره مرسته وکړي. هغه کا مالی مرسته وي، هم نور مرسته وي وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت که څه هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوي چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو په راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي، د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا یو جګ پړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغه هېواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمینال ماکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي. سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل اسمت سروان اوربي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبې په ورځ د پولیټیکو نشریې د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دوه نور امریکایي چارواکو له قوله خپور کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی ستیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او رویټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیه او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي، خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاو چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنی دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیشه کې د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام وو او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوارخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبری آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پانګونو سوداګری خونه د افغانستان د صادراتو کمښت په اشاره د نورو بدیلو سوداګرۍ لارو په پیدا کېدو ټینګار کوي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د ګمرکي تعرفې لوړیدل لامل شوی چې د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان په صادراتو کې کمښت راشي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې پرون ویل چې په جدي میاشت کې د قوس د میاشت په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 28 میلیونه ډالر کمواله راغلی دی. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د صادراتو د کمخ پاړه له اعلان وروسته د پنګونې او سوداګرۍ خونه ټینګار کوي چې د پاکستان د ګمرکي تعرفو لوړواله د دې کمخ اصلي لامل دی. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزینن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
زموږ صادرات باید د یخو منطقو دي، باید ګرمو منطقو ته، یعنی جنوبی اسیا ته باید لاړ شي، پاکستان او بنگلاديش او هند. اما پاکستان چې کوم مشکلات جوړ کړی دي په هغه صورت سره صادرات مو کم شوي دي د نورو کلونو په نسبت باندې، او تر څو چې موږ په بدیلو لارو کار ونه کړو او خپل ستاندارډ جوړ نه کړو، ځکه موږ صنعتي صادرات ډیر کم لرو. تنها نوشابابا و غیر الکولی منگا صادرو اسیای میانه تا او یو چو پده آخر که وسپنا سیخ گول صادرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې پرون شنبه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان صادرات د روان کال د قوس د میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې د 28 میلیونه ډالرو په اندازه کم شوي، خو په دې بیان کې د لامل په اړه څه نه ویل شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاشت کې افغانستان د 190.2 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات کړي، خو په جدي میاشت کې دا اندازه 28 میلیونه ډالره کمه شوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه په روان 2025 کال کې د تیر 2023 په پرتله سمه نیمه کمه شوې. نړیوال بانک له دې وړاندې ویلي وو چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 14% کمښت د وړم کال د ورته مودې په پرتله د سوداګرۍ په طرزالعملونو کې بدلون او د پاکستان لخوا د لوړو تعرفو سره تړاو لري. د راپورونو پر بنسټ په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2024 کال کې دا کچه 50% کې راښکته شوه. په همدې حال کې د وچې میوې یو سوداګر محمد نبی روشان ازادي راډیو ته وویل
در مایه گذشته در کل تقاضا کم شده.
په وروستیو میاشتو کې په ټوله کې تقاضا کمه شوې ده. له ګاونډیو په ځانګړي ډول له پاکستان سره ستونزو اغېزې کړې دي. موږ کولای شو چې د سوداګرو د تقاضا پر بنسټ جنس واسو، خو په وروستیو کې غوښتنې تر ټیټې کچې رسیدلې دي.
د اقتصادي برخې یو شمېر پوهان وایي په دې برخه کې د بدیلو لارو د موندلو لپاره باید خپل تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر شي. لډلې عبدالواسق عمری ازادي راډیو ته وویل
کوم توکي چې موږ تولیدوو باید ورته نړیوال صندوقونه ولرو. دوهم دا چې موږ باید د خپلو توکو د لیږ لپاره اړینې زیربناوې جوړې کړو، په دې معنی چې موږ باید خپلو سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړو. درېمه حل لاره دا ده چې کله موږ ګورو چې موږ صادرات کمیږي، موږ باید د حل لاره ولټوو او د بازارونو په اړه بشپړه پوهه ولرو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې مخکې ویلي وو چې تیر کال د افغانستان د صادراتو تر ټولو لویه برخه وچې او تازه میوې جوړه کړې وه چې ارزښت یې 615,500,000 ډالرو ته رسېده. ورپسې طبي بوټي، منرالونه او سبزیجات په ترتیب سره په دوهم، دریم او څلورم ځای کې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې ډېری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ترونو اوریدونکو مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې سرچ ساتئ.